السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري امریکا غواړي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د سیاسي هڅو نوې لړۍ پیل کړي. په دې اړه مو د افغان دولت له دریځ څخه هم خبرو. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. اوس له عصمت سروان څخه خبرونه اوري.
د کندهار د پنجوایی ولسوال لخپلو دو زامنو او دو ساتونکو سره په ځانوژون کې حمله کې ووژل شو. د غزنی ولایت د مرکز امنیتي مسؤلیتونه نن افغان ځواکونو ته وسپارل شول او د پاکستان ولسمشر په هیواد کې د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ د کړکیچ په منځ کې دوبۍ ته لاړ. د خبرونو تفصیل له کندهار څخه د را رسیدلي خبر لمخې د دغه ولایت د پنجوایی ولسوال سید فضل الدین آغا نن په یو ځانوژون کې حمله کې ووژل شو. پنجوایی څه باندې یو کال مخکې د افغان او نړیوالو ځواکونو د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو له کنټروله ووتله. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د پنجوایی پر ولسوال په حمله کې د هغه دوه زامن او دوه ساتونکي هم وژل شوي دي. په دې پیښه کې نه پولیس او یو ملکي ژوبل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای سره لدی چې امریکا څو ځلی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د افغانستان د حکومت په مشرۍ وشي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په خبرو کې دخیل کړی شوی نه دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن همداراز وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک ګراسمن به راتلونکې اونۍ افغانستان ته د سلام مشورو لپاره لاړ شي. د امریکا پوځوایي د هغې ویډیو په اړه تحقیق کوي چې ظاهرا د دوی څلور سمندري پلی عسکر د افغان طالبانو پر مړو بولی کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قولي اردو په یوه اعلامیه کې وویل چې په یوټیوب کې د دې خپرې شوې ویډیو کرتوب او اصلیت نه دی تصدیق شوی. دوی په عین حال کې وویل چې دا ډول عمل د امریکا د سمندري ځواکونو له ارزښتونو سره سمون نه لري. د پینټاګون یوه ویندوی جان کیربی وویل چې دا ویډیو د ژورې خوابدۍ ورده او د ناوړه سلوک ښکارندوی کوي. څرګنده نه ده چې چا دا ویډیو ثبت کړې او په انټرنیټ کې خپره کړې ده. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان حکومت په دې ویډیو ژور خواشینی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا ویډیو وحشیانه وبلله، خو په عین حال کې وویل چې دا به د سولې پر خبرو اغیز ونه کړي. د غزنی ولایت د مرکز غزنی ښار د امنیتي چارو مسؤلیت نن په یو لړ مراسمو کې افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په دې مناسبت په یو پنډه کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی تر 2012 پورې د ټول افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د پروسې د بریالیتوب لپاره د فساد مخنیوي او له دولتي چوکیو څخه د سوء استفادې پای ته رسیدل ضروري وبلل. د اورزګان والی وای په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته وسلی او تجهیزات له پاکستان څخه رارسیږي. محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته هم دراز ویل چې د پاکستان یو شمیر سختدریزه ګوندونه هم په افغانستان کې نام نه یو تلمن وهي. نوموړي ویل چې شاید د پاکستان استخبارات هم په افغانستان کې وسلوالو مخالفانو ته د وسلو په انتقال کې لاس ولري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست سریا دلیل نن په کابل کې خبریالانو ته په دې وویل چې د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د متخصصو استادانو ته د هغوی علمي درجې ته په پام سره په عادي معاش سربیره په میاشت کې له 100,000 تر 200,000 افغانیو نور امتیاز هم ورکړي.
ما امروز امتیازات علمی را بر استادایی که برنامه
اکمال دوای موش نن حقوق استادانو ته چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې د تخصص د پروګرام زده کړه ورکوي علمی امتیازات اعلان کړل. دا د جمهوریت ریاست د محترم مقام په منظوري د عام روغتیا له بودیجې ورکول کیږي.
پرداخت نشه.
د عام روغتیا وزارت تمه شوه چې دا ګام به د طب په برخه کې د څېړنې له پراختیا او د ظرفیتونو له لوړېدو سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداري نن په شخصي سفر دوبۍ ته ولاړ. زرداري په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کړی چې د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. پاکستاني مقامات وویل چې ولسمشر به په دوبۍ کې په یوه واده کې برخه واخلي او د جمعې په سهار به بیرته راشي. دوبۍ ته په یوه میاشت کې زرداري د دوهم ځل لپاره وروسته له دې سفر کوي چې صدراعظم یوسف رضا ګیلاني د چهارشنبې په ورځ د دفاع مرستیال وزیر متقاعد ډګر جنرال نعیم خالد لودي د ناوړه اقداماتو او د دولت د ادارو ترمنځ د سوی تفاهم درمسته کولو په خاطر برطرفه کړ. جاپان وایي د ایران د اتومي پروګرام په خاطر پر تهران د واشنگتن د بندیزونو د ملاتړ په ترڅ کې غواړي چې له دې هېواده د تیلو واردات کم کړي. د جاپان د مالیې وزیر جین ارزومی دغه څرګندونې د امریکا د خزانې له وزیر سره چې د توکیو په سفر بوختې له یو ساعته خبرو وروسته وکړې. ارزومی له خبرو وروسته په خبري کانفرنس کې وویل چې نړۍ د ایران د اتومي پروګرام لانجه له پامه نشي غورځولی. د امریکا متحده ایالتونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه، په ایران کې ترمځکې لاندې اتومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو پیل وغانده. خو له دې سره سره داسې نه ښکاري چې امنیت شورا به په نږدې راتلونکي کې پر تهران نور بندیزونه ولګوي، ځکه چې چین او روسیا له دې کار سره مخالف دي. په عین حال کې ایران د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې مؤسسې له سرمنشي وغوښتل چې د دې هېواد د یوه ساینس پوه قتل وغندي. راپورونه وایي چې عربي اتحادیې سوریې ته د نورو څارونکو استول ځنډولي او له دې سره د دوی ماموریت له نورو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دغه اقدام په لاذقیه بندري ښار کې د روانې اونۍ له هغې حملې وروسته کېږي چې د دې اتحادیې یولس څارونکي پکې ټپیان شول. او د روسیې دولتي دوما یو ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکي د جنوري د 28مې نیټې په غونډه کې ګډون لپاره وروبولي او د تیر کال د دسمبر د پارلماني انتخاباتو په اړه پوښتنې ترې وکړي. د روسیې د فدراسیون د کمونېست ګوند لومړي مرستیال رئیس ایوان میډینکوف ول په دوما کې د ګوند فراکسیون له اوږدو خبرو وروسته وپتېله چې د انتخاباتو د کمیسیون له مشر سره مشر او کورنۍ چارو وزیر لوی څارنوال او د تحقیقاتي ادارې له رئیس څخه پوښتنې وکړي.
خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. نن پنځشنبه د مرغومي یا جدي 28مه د جنوري 12مه ورځو خبري رپورټونه ته امریکا هڅه کوي په قطر کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې لپاره نوې سیاسي هڅې پیل کړي. افغان دولت په دې برخه کې څه دریز لري؟
نو هیله من جو چې دغه پروسه اسمه ژر چې امکان ولري واقعا افغاني سي.
ولسمشر کرزی د امریکایي پوځونو لخوا د وسلولو طالبانو مړو ته سپکاوی وغنده. جاپان د پوهنې له وزارت سره نوې مالی مرسته وکړه. یو افغان د 50 کلونو په موده کې د قران کریم تر ټولو لوی نسخه خطاطی کړه. د پاکستان د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ لروونه جنجالونو مهم خبره وو. تر شپږ بجو ډیر شو د خونو مسایل هم. د اوباما اداره غواړي په افغانستان کې د سولې د موافقې درمنځ کېدو لپاره د منځګړي په توګه هلې ځلې زیاتې کړي. رویټرز اژانس لیکي امریکا غواړي چې په قطر کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د نهایي کولو لپاره د سیاسي هڅو یو بل لړۍ پیل کړي. فرشته جلالزی جزئیات اوروي.
د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د ډیپلوماټیکو هڅو په تازه موج کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی مارک ګروسمن هڅه وکړي چې جمهور رئیس حامد کرزی د تقانې کړي چې د سولې د خبرو د موافقت لپاره ځینې ضروری ګامونه واخلي، چې په هغه کې په افغان حکومت کې طالبانو ته د رول ورکولو مسله هم شاملېږي. مارک ګروسمن به د رواني اونۍ په پای کې سیمې ته ولاړ سي. د هدف دا دی چې د دواړو خواو ترمنځ مذاکرې چې اوس مهال تر ډیره حده د دوه اړخیز اعتماد درمسته کولو د هڅو په لوجستیکي اړخ راڅرخي یوې نوې مرحلې ته پرمختګ وکړي. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي د رویټرز اژانس ته ویلي موږ غواړو چې مذاکرې د اعتماد درمسته کولو د اقداماتو له هڅه د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پړاو ته ورسیږي. د ډیپلوماټیکو هڅو په دې تازه لړۍ کې چې له ګوانتنامو څخه قطر ته د طالبانو د یو شمېر بندیانو د انتقال امکان هم پکې شاملېږي، د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د ادارې د هڅو یو عمده برخه ګڼل کېږي. له دې هڅو څخه د جمهور رئیس حامد کرزی ملاتړ به د اعتماد رامنځته کولو پلان چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل کېدل، له ګوانتنامو د بندیانو انتقال، له تروریستي سازمانونو څخه د طالبانو د جلا کېدو تعهد او سیاسي مذاکرو ته د هغوی آمادګي پکې شاملېږي سرته ورسوي. رویټرز اژانس لیکي ولسمشر حامد کرزی په دې مسله کې ډیر کلیدي رول لري، ځکه د امریکایي ډیپلوماټانو په حواله ښاغلي کرزی و میاشت مخکې د دې مذاکرو په وړاندې د امریکا پر دریځ شک څرګند کړی و او د دغه پروسې د تمکیدو غوښتنه یې کړې وه. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي چې له طالبانو سره د دوی خبرې په ابتدایي مراحلو کې دي. دا وایي تر اوسه هیڅ خبره نه ده قطعي سوې، موږ لا هم په ابتدایي مراحلو کې یو لا هم د ازموي چې څرنګه دغه پروسه بریالی کېدای سي، خو موږ لا هم هغو سرو کرښو ته چې ټول موټینګار ور باندې کړی متعهد یو. میرمن کلینتون وویل چې تر اوسه د طالبانو د بندیانو د خلاصولو په اړه هم هیڅ پریکړه نه ده سوې، خو دا یې رد نه کړه چې مذاکرو ته د حاضرېدو په مقابل کې او د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کولو لپاره به له ګوانتانامو څخه د قطر ته د طالبانو د بندیانو د لېږدولو پر امکان غور وسي.
د همدې مسلې په اړه د ولس مشر کرزي ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د ځینو کړیو لخوا ورته ویل سوي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ کېږي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم سره په یوه غونډه کې وویل چې غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو کې ښکیل سي. دا چې د دې موضوع په اړه د افغان حکومت دریز څه دی، دغه پوښتنه حمید مومند له ایمل فیضی څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
ورسره هم دغه سه روسي تماسونه چې ولڅې ویل دي، ورسره سه ولڅې ویل دي چې دغه مذاکرات د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره په دریو مختلف پړاوونو کې ترسره کیږي، چې په داولو دوه پړاوونو کې به د امریکا متحده ایالات د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره په مذاکرات کې به دخلي، خو ورسره یې نهایي مرحله چې د خبرو په رهبری به د افغانانو خاطر ترسره کیږي. نو زموږ موقف د تیر په شان اوسه مغه دي چې دغه مذاکرات ترس پر ترسره کیږي، په وو کې د افغانستان حکومت کم نقش نه درلودل، نو هیله منجو چې دغه پروسه ارسمجر چمکان ولري وافیان افغانیسی
کچر تو سوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي او د تنګارو کې غوړل نړیوال ټولنه سره په مستقیم په مذاکرات کې شامل شي، په هغه صورت کې به د افغان حکومت د ریسه وی دا به خبرو ملاتړ کوي کنه؟
دا ډیر اچل خبر ده ک موږ غواړو چې دغه مذاکرات په نتیجه کې په افغانستان کې سولې تامین شي. نو د افغانستان په اعتبار دغه متره جانب چې دغه د افغانستان دولت دی، د افغانستان خلک دی، زموږ حکومت دی، زموږ پارلمان دی، زموږ مدني ټولنه ده، زموږ خلک دی. نو دا یو ډیر مهمه موضوع ده چې دغه مذاکرات عملا ترسره کیږي او د افغانستان پاک لدی او هدف دا چې په افغانستان کې سولې تامین شي. نو هغه مهم جانب چې دی د دې مذاکرات هغه د افغانستان دولت
پښتل ته یو بل شته چې وسوال مخالفین اشاره کوي، هغه دا چې د دې پېښلا باندې د کابل ادارات یو ډول بیواکه ده او د افغانستان د حالاتو رښتینی وخت امریکایانو په لاس کې ده.
د افغانستان مسلمان مخالفین غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. نو اول باید د دې څخه دا وپوښتل شي چې تاسو چې لاس کال وروسته افغانستان کې چې په نتیجه کې په زرهاو بے ګناه خلک ووژل سول، د دوړو خو د لاسه د اخیر الله سو کال کې تاسو وې د امریکا د متحده ایالاتو سره مذاکرات نه تر سره کول شي. نن تاسو وایئ چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره غواړو مذاکرات تر سره کړو، نو موږ یو ځل بیا تاسو ته مساج جانب د سولې په پروسه کې خبرو تاکله د افغانستان دولت ته چې باید په هر حالت کې په پروسه کې دخیل ووسی، د مذاکرات باید افغانان برابر تر سره شي. کدا کارنه کې زیدا به یې ستول مثبت پایلې د افغانستان لپاره ونه لري او په نتیجه کې به سوله تامین نه شي په افغانستان کې.
فیض صاحب، محترم امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د امریکا ځانګړی استازی کابل ته سفر وکړي، سوله افغان مشرانو سره د سولې د خبرو په اړه باندې ځینې سلا مشورې وکړي. څه فکر کوئ چې ګراسمن ته به د افغان مشرانو لخوا کومه ځانګړي سپارښتنه وړاندې شي؟
دا چې موږ به دته څه پیام لرو یا څه به ورته وایو، دا خو اول په دې باندې اړه لري چې دی ولس مشر کې دته څه پیام لري، د وروستي انکشافاتو په تړاو سره چې دا موضوع موږ ته ډېره مهمه ده. موږ خو خپل دولت موقف هغه ولس مدعي عملي میکانیزم کې چې موږ د سولې د پروسې په خاطر لرو کې څرګند او واضح دی. موږ افغانستان د مسلمان مخالفین سره خبرې اترې غواړو، خو دغه پروسه یا دغه خبرې باید د افغانانو په خاطر ترسره شي او د افغانانو په مشري ترسره شي. د مخکې چې د خبرې اترې پیل شي، باید د افغانستان د خلکو پر خلاف جګړه او تاوتریخوالی ودرول شي.
تاسو دغه یو ټکی ته اشاره وکړه چې تاسو غواړي چې د سولې د خبرو مخکې باید جګړه پای ته ورسول شي او اوربند شي. وسلوالو مخالفینو همدانن یو پیغام خپور کړی دی او په هغه کې د جګړې په دوام ټینګار کړی دی. که هم دوی دا منلې ده چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي، نو تاسو په نظر د سولې خبرې له څه ډول خنډونو سره مخ کېدای شي؟
ګوري، دا موږ غوښتنه ده. موږ فکر نه کوو چې دا شرط یا دا ماده دي د دې باعث وګرځي چې د سولې د پروسې مخ ته خنډونه جوړ کړي. موږ لا دا یو مثبت ګام په توګه ورته ګورو چې دا باید مراعات شي. ټول خو د خواسته چې په دې مذاکرات دخیل دي، دا موږ پیشنهاد په دې اکثر ومني.
دا ولسمشر ویان ایمل فیضی وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د هغه ویډیو خبرېدو چې ظاهرا یو شمېر امریکایي عسكر د وژل سوو طالبانو ته د وژل سوو طالبانو مړه ته د سپکاوي په حال کې لیدل کیږي، په افغانستان او امریکا کې د زیاتو خلکو غوسه پرولې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی، جزئیات له فرښتې جلال زئی څخه خبري.
جمهور رئیس حمید کرزی نن د امریکایي عسکرو لخوا د لسپکاوي څخه ډکې ویډیو خپرېدل په شدت وغندل. ولسمشر کرزی ویلي افغان حکومت سخت په دې ویډیو کې د څرګند سپکاوي له امله خوابدی دی. د جمهور رئیس حمید کرزی له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي هغه څه چې په دې ویډیو کې څرګندېږي غیر انساني او په شدت د غندلو وړ دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې پر یوټیوب د دغې خپرې سوي ویډیو په اړه چې ظاهرا یو شمېر امریکایي عسکر د طالبانو مړیو ته د سپکاوي په حال کې څرګندوي څېړنې کوي. د امریکا سمندري ځواکونو په ویلامه کې ویلي چې په دې ویډیو د حقیقت او اصلیت په اړه تحقیقات پیل کړي دي او هغه څه چې په ویډیو کې څرګندېږي د امریکا د سمندري ځواکونو له اصولنامې سره مطابقت نه لري. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند دغه ویډیو په شدت د ناراحتۍ وړ بللې ده او ویلي دي چې دغه ډول چلند د امریکا د پوځ د غړو لپاره د منلو وړ نه دی. دا لانه د څرګند سوي چې دغه ویډیوي فلم چا اخیستی او څرنګه یې په یوټیوب باندې خپور کړی دی، خو داسې څرګندېږي چې د فلم اخیستونکي نورو امریکایي عسکرو ته ورته دستکش په لاس کړي دي او له نورو سره د خبرو پر مهال په امریکایي لهجه انګلیسي وایي. په هر حال دغه ویډیو په یوه ډېر حساس وخت کې خپره سوې ده، ځکه دا مهال امریکا هڅه کوي چې له افغانستان څخه په تدریجي ډول د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ په دې هېواد کې یوه سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د روانې میاشتې په پیل کې طالبانو په قطر کې او دفتر له پرانستلو سره موافقه وکړه او د ګوانتنامو له زندان څخه د خپلو بندیانو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغانانو چې د دې ویډیو خپرېدو په غوسه کړي دي ویلي چې شایي دا د سولې خبرو ته زیان ورسوي. د کندهار ښار یو اوسېدونکی امان الله وایي
تاوان ویني نو رسېده چې د سولې خبرې روانې دي او دلته دغه کارونه کوي لا پاسي کې دي د مسلمانانو پرې چې وایي دا سوله ونسي.
خود طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد نن رویټرز اژانس ته وویل چې د داسې ویډیوګانو خپرېدل د مذاکرو او د بندیانو د تبادلې پروسې ته زیان نه سي رسولی، ځکه د ویلي دغه سیاسي پروسه لا په ابتدایي مراحلو کې ده. زبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو وسلوال به په عین حال کې خپله پوځي مبارزه جاري وساتي. د کندهار ښار یو بل اوسېدونکي تواب خان نن رویټر اژانس ته وویل چې د دغه پېښې عاملین باید عجل ونیول سي او محاکمه سي. په عین حال کې ولسمشر کرزي نن د امریکا له حکومت څخه جدي غوښتنه کړې چې د دغه ویډیو په اړه جدي څېړنه وکړي او د دې جنایت عاملینو ته ژر تر ژره سزا ورکړي.
د پوهنې وزارت د جاپان له سفارت سره د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون له مخې به د هیواد په هغو ولایتونو کې ښوونځي جوړیږي چې پوهنې لږ پرمختګ پکې کړی دی. نور د جمیلې ظریف رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د دغه پروژې عملی کار به د راتلونکي 1491 لمریز کال د وری له میاشتې پیل او په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ د پنجشنبې په ورځ د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به د بامیانو، دایکندي او غور ولایتونو کې 70 ښوونځي جوړ کړي.
هدف تدویر نشست امروزی ما
د نننی پروګرام هدف له جاپان سره د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کول وو چې له مخې به په هغو ولایتونو کې چې لږ پرمختګ یې کړی لکه بامیان، دایکندي او غور کې 70 ښوونځي جوړ کړو او په یو شمېر ولایتونو کې ښوونې دومره پرمختګ نه دی کړی او لامل یې اقلیمي ستونزې دي او شاوخوا 14 ولایتونه دي چې ښوونې لږ پرمختګ پکې کړی او موږ هڅه کوو چې په دغو ولایتونو کې ډیر کار وکړو. مثال تاسو په دغو درې ولایتونو کې لیدلی شئ.
ښاغلی وردګ وایي دوی هڅه کوي چې تر 2000 کال هیڅ داسې ماشوم پاتې نشي چې لومړنۍ زده کړې نه وي کړي. هغه وایي د همدې لپاره اړتیا ده چې په ټول هیواد کې 10,000 ښوونځي جوړ کړي. د ده په وینا دوی په بېلابېلو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مرسته وکولای شول 200 هغه ښوونځي چې مخکې تړل شوي وو بېرته پرانیزي. همداراز د جاپان سفیر وویل چې دا پروژې به په هغو ولایتونو کې عملي شي چې هلته امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي وي او یا هم د سپارل کېدو په حال کې وي. د جاپان سفیر ری ایچیرو تاکاهاشی وویل
د افغان ماشومان لپاره د زده کړې د زمینی برابرول زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې دي او د دې پروژې یو اساسي لامل زده کوونکو ته د آرام فضا رامنځته کول او ښوونکو ته د زده کړې ورکول دي. د جاپان حکومت یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره به مرسته کوي او ټولو ته به د زده کړې زمینه برابروي.
د رپورټونو له مخې جاپان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې له افغانستان سره یې په ډیرو برخو کې مرسته کړې او د ښوونې په برخه کې هم تر اوسه 134 میلیون ډالر لګولې دي. خو داسې ویل کېږي چې د دغو ټولو مرستو سره سره بیا هم شاوخوا 4,200,000 هغه ماشومان چې باید زده کړې وکړي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې د زده کړې له نعمته بې برخې دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
په افغانستان کې د اصلاح غوښتونکو بهیر په هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه غواړي او وایي چې دا مبارزه باید د یوې واحدې او خپلواکې ادارې لخوا پر مخ بیول سي. رپورت له حمید مومن څخه اوري.
د اصلاح غوښتونکو بهیر چې له تیر یو کال راهیسې په دې برخه کې هلې ځلې کوي وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه باید د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې په څیر جدي شي. د دې بهیر مشر عبدالله خداداد د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې د اداري فساد پر ضد د روانې مبارزې په سرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه.
با اعلان خبر خروج نیروهای بین المللی است
د وی په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو له اعلان سره سم د اندېښنه رامنځته شوې چې د پراخ فساد په موجودیت کې افغان حکومت نشي کولی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې او دیموکراتیک ارزښتونه خوندي کړي. له دې سره جوخته هم ناممکنه نه ده چې نظام پاش پاش شي او افغانستان یو ځل بیا په یو کورني کړکیچ کې ښکېل شي. د دې بهیر په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د نظام د بقا ستونزه ځکه هم د اندېښنې وړ مسله ده چې په حکومتي ادارو کې د اداري فساد پر ضد د حکومت موجوده چلند د خلکو د نارضایت اسباب برابر کړی دی. د دې بهیر مشر له نړیوالې ټولنې غوښتل چې له وتلو مخکې باید داسې ضمانتونه وړاندې کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په مرکز بدل نه شي. د اصلاح غوښتونکو بهیر لخوا د فساد په اړه د اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې همدا اوس افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره څو بېلابېلې ادارې جوړې کړې دي. خو د اصلاح غوښتونکو د بهیر مرستیال آثار حکیمي وویل چې د فساد په وړاندې مبارزه باید د حکومت له کنټروله وویستل شي او د یوې خپلواکې ادارې لخوا پر مخ بوتل شي.
فساد
تلاق شده که امروز بیش از 12 نهاد دغه فساد د سبب شو چې نن په افغان حکومت کې د فساد پر ضد مبارزه لپاره دولس ادارې جوړې شي او خپل د ادارې شکایت کوي چې د ادارو تعدد خپل یو فساد ده. زمونږ وړاندیز دا دی که افغان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې اراده لري یو ورځ به خپله دې ته اړ شي چې د فساد په وړاندې یوه خپلواکه اداره رامنځته کړي. که حکومت دا اراده نه لري نو په ډاډ سره ویلی شم چې د افغان حکومت دوام به هم له ګواښ سره مخ شي. د اصلاح غوښتونکو بهیر لخوا د خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوې چې خپل افغان مشران هم دا مني چې د اداري فساد پر ضد د دوی مبارزه له ځینو ستونزو سره مخ ده. د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله لودین هم دا تایید کړی چې په هیواد کې د قانون نه پلتیا د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارو او ستراتیژیو کثرت هغه څه دی چې د دوی هڅې له خنډ سره مخامخ کړی دی.
ومردل چې په افغانستان کې د اصلاح غوښتونکو بهیر په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د نړیوالې تمثیلي محکمې سیالۍ په کابل کې په ملي کچه جوړه شوې. دغه سیالۍ د امریکا د سفارت د یو شمېر عالي رتبه چارواکو، سترې محکمې او لوړو زده کړو وزارت په ګډون ترسره شوې. د امریکا د سفیر خاص سلاکار هیله وښوده چې برخوال ځوانان به وکولی سي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې کار وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د جمیلې ظریف رپورټ کې.
ټاکل شوی د بلخ ولایت د حقوقو او شرایطو د پنځه هغه پنځه تنه محصلین چې وی کولای شول د هیواد په کچه په تمثیلي محاکمه کې لومړی مقام ترلاسه کړي، په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د روان کال د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي. د قانون په حاکمیت کې د امریکا د سفیر ځانګړي سلاکار هانس کلیم د تمثیلي محاکمې په جوړو شوي مراسمو کې وویل هیله مند دی چې د غزوانان به وکولای شي په عدلي او قضایي برخو کې د تجربې له لاسته راوړلو وروسته په افغانستان کې له اداري فساد سره مبارزه.
تاسو ټولو د زده کړو یوه مهمه برخه انتخاب کړي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده. په نړۍ کې د قانون ماهرین د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د پلي کولو لپاره ډیر مهم دي څو په دغو ادارو کې شفافیت رامنځته کړي.
نړیوالې حقوقي تمثیلي سیالۍ یا جیسپ د نړۍ تر ټولو لویه سیالۍ ده چې هر کال د نړۍ د اتیا هیوادونو د حقوقو 1500 محصلین برخه پکې اخلي. د تمثیلي محکمې په ملي سیالیو کې چې په کابل کې ترسره شوې د هرات، بلخ، البیرونی او ننګرهار محصلینو ګډون کړی و چې په پایله کې د بلخ ولایت محصلینو لومړی مقام خپل کړ او د البیرونی پوهنتون محصلینو دوهم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې په هیواد کې د دا ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي. د افغانستان سترې محکمې د قضایع قوې عمومي امر ډاکټر عبدالملک کموي هیله وښوده چې د غزوانان به په راتلونکي کې وکولای شي د تکړه، عادل او د قانون د مدافع وکیلانو او څارنوالانو په توګه کار وکړي.
خبری مجله اوري.
یو افغان خطا د 50 کلونو په مده کې د قران کریم تر ټولو ستره نسخه ولیکله. د پنځمې پورس په لسګونو متدینو او دینی عالمانو دغه نسخه وکتله. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ټولو مسلمانانو مذهبي کتاب قرآن کریم په دومره لویه قطع او صحافت تدوینېږي. د دې نسخې لیکونکی د پروان ولایت اوسیدونکی محمد صابر یاقوت حسیني خدري نومېږي او وایي چې د قرآن کریم دا ستره نسخه په 15 کلونو کې ټوله په ګوته لیکلې او نقاشي کړې ده.
از آن جاه کې این اندیشه یک حرکت آرمانی و اعتقادی برای قرب
دوبه له هغه ځای چې دا اندیشه خدای ته د نږدې کېدو یو اعتقادي او آرمانی حرکت وو هڅه مې پیل کړه او د خدای په مرسته مې د خپلو نه شاګردانو سره په 15 کلونو کې بشپړه کړه. دا زما لپاره د ژوند لوی آزموینه وه. په لاس لیکل شوی د قرآن کریم دغه بشپړه نسخه 2.28 متره اوږدوالی، 1.55 متره سور، 18 سانتي متره پیړوالی او 218 پاڼې لري. یاده نسخه د خطاطۍ په لوړ مهارت لیکل شوې او له پایله تر پایه پورې د اسلامي فرهنګ په میناتورۍ سنګار شوې ده. د نسخه دواړه وقایع له سرمنې جوړې او په منځ کې د سرو زرو په اوبو قرآن کریم لیکل شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د جرګې لخوا لیکونکي او د ده نه شاګردانو ته ستاین لیکونه ورکړل. د دوی هڅې د قدر وړ وګڼلې او ویې ویل
قرآن ټول یو قرآن ده، خو هغه غټه نسخه د قرآن په افغانستان کې وجود لري. دا دغه مشر او دغه ځوان برکت دی چې د دغه ځوانانو په لاس نن د افغانستان ملت ته وړاندې کړی. نن یو ځل بیا خپل دنیا ته او خپلو خلکو ته وښودله، مسلمانانو خلکو ته، چې موږ د قرآن سره دومره محبت لرو چې خپله سرمایه په دې لار کې صرف کوو او خپل ځان ته یو تاریخ ګټو.
د قرآن کریم دغه لویه په لاس لیکل شوې نسخه په کابل کې د حکیم ناصر خسرو بلخی د عامې کتابخانې په تالار کې ایښودل شوې ده. یاده نسخه په ترکیه کې چاپ او لګښت یې د هیواد یو روحاني شخصیت په غاړه اخیستی و.
ومردل چې یو افغان خطاط د 15 کلونو په موده کې د قرآن کریم تر ټولو ستره نسخه لیکلې ده. په کندهار کې نن په یو وزن وژونکي برید کې د پنجوایي د ولسوال په ګډون 15 تنه ووژل سول او 10 تنه نور ټپیان سول. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د کندهار د ولی ویان زلمی ایوبي ازادي راډیو ته په دې باب معلومات ورکړل.
د پنجوایي ولسوال حاجي فضلالدین اغا د خپل کاري دفتر څخه د کور په لوري را روان و. د کوبي په کلي کې پر لارې پر ده باندې ځان وژونکي حمله سره په ډېر خواشینۍ سره چې دوی په شهادت رسېدلی دي. مجموعاً د ده سره 4 تنه نور هم شهیدان شوي چې 2 زامن او 2 محافظین دي. 10 تنه په دا پېښه کې ټپیان لرو چې په هغه کې نه پولیس او یو ملکي سړی دی.
د پاکستان دننه د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ اختلافات په زیاتېدو دي او له امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو سره هم پاکستانیانو په دې اړه خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل د لویدیزو اژانسونو په استناد له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا دفاع وزارت دا ډاډ نه لري چې د پاکستان پوځ په کودتا نه کوي. جان کربی د امریکا د دفاع وزارت ویان خبري اعلانو ته په واشنگتن کې وویل دا مسله د پاکستان د پوځ او ملکی چارواکو د خپل منځ ته چهواره کړي. خو جان کربی زیاته کړه د دې لپاره چې پاکستان اتمی وسله لري نو د واشنگتن لپاره هم مهمه ده چې دا وسلې سمې وساتل شي او د غیر مسؤوله کسانو لاسونو ته ونه لویشي. د امریکا دفاع وزارت د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا هم دارا څرګنده کړه چې د امریکا لوی درستیز مارټن ډیمپسي د سیشن بی پورس د پاکستان د پوځ له مشر اشفاق پرویسکیانی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. په عین وخت کې په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر شیری رحمان د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره ولیدل. بل لور ته د پنجشنبې په ورځ د پاکستان لوی ترسیس جنرال اشفاق پرویسکیانی په اسلام آباد کې له جکپوریو پوځي چارواکو سره غونډه وکړه. د دې غونډې په اړه د پاکستان د پوځ ویاند محمد علي دیال رسنیو ته معلومات ورنه کړل. خو د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا له دې خبرو داسې څرګندې شي چې پوځ غواړي چې د پاکستان په سیاسي او حقوقي کړکیچونو کې یو ګام راوړاندې شي. سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني جنرالان دې ته هیله مند دي چې شایي ستره محکمه ملکي حکومت له قانوني لارې ړنګ کړي. ستره محکمه دوه موضوعات څېړي. یو دا چې د اسلام آباد پور حکومت دا تور دی چې د امریکا له دفاع وزارت یې غوښتي دي چې په پاکستان کې د کودتا مخه ونیسي، او بله مسله د ولسمشر زرداری د اختلاس پخوانی دوسیې دي. د دغو شکونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم د دفاع وزارت مرستیال له کاره ګوښه کړ او د پاکستان پوځ د یوې اعلامیې د خپرېدو له لارې په غیر معمولي توګه د پاکستان د وضعیت په اړه خبرداری ورکړ.
نمی حکمل پکتیا ولایت سیدونکو یم. د دولسم سیم څخه فارغ شوم. ډیر هڅه مې کړې چې کار پیدا کړم خو نشم کولای. دا هم نشو کولای چې موږ بیلچو یو ځکه چې دولس کاله مطالعه کړی ده نو ډیره مشکل به چې موږ بیلچې کار وکړو. موږ دولت څخه دا غواړو چې موږ ته داسې د کار زمينه برابر کړي چې موږ تر ډیر وخت پورې هلته کار وکړو. مقصد یو کارخانه جوړ کړي، کومبل کار وکړي، او نه داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمان ما ازل غفار ده یو بیا کار اثر ودرې کو تر ماخامه پوری سی یو نفر یو کارګر غواړي سل پر اټول سي ک 200 ور کوي واده ور ده یو نیم سل ورته وای دولت چې دا غواړي کارخانه جوړ کړي، کمپنیان جوړ کړي، د خوار غریب کې وزل سي.
ایمان ما بي کار نستا خلک بیچاره دي پیسې ورکي او یا مزدوري کار باندې واچي
یا کار ورته پیدا کی یا رزګرونه و کی چې خلک ولې بیکاره دي یا بیکاره کیږي بیچارهګان خلک دې چوک باندې ولاړ دي تا ماته ګوډي ک 50 روپۍ واسطه واسطه کنه بس دا دې هوټل کې 1000 روپۍ جواب پیابړي
د پکتیا د څو اوسیدونکو له دغو ټلیفوني پیغامونو سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي بل خبري مجله